دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړم په دې ساعت خبرونه کوي. هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به خبرونه وورو چې زموږ همکار پامیر ساحلي تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اپوزیشن پر سخت انتقاد سربیره د اضافي بودیجې د هغې مسودې دفاع کړې چې پکې د اربونو روپیو د مالیو وړاندیز شوی دی. په کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي، او امریکایي ولسمشر له خپل روسي سیال څخه د اوکراین پر سر د ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د خپل هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نوي مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې که نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. د ویل په دې توګه به حکومت وکولی شي چې 343 ارب روپۍ وګټي. ترین ویل ولس به یوازې 2 ارب روپۍ اضافي ټیکس ورکوي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس
و سوا ارب روپو خبر مو 343 ارب روپو تا را وستلا، خو په عام خلکو یوازی د 2 ارب روپو ٹیکسونا لگی.
د مالیه وزیر شوکت ترین زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو، موبایل ټلیفونونو، کمپیوټر او ځینو نورو شیانو مالیه ولګوي او یا ورباندې ټیکسونه زیات کړي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو، خو سه کال یې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق 13 میاشت د اسلام آباد له لوري تر ژمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی چې په جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان له صد پاسه 3 کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاحکار ضیاءالله لانګو ټان ورځپاڼې ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین وایي چاودنه پر داسې مهال شوې چې د جمعیت علمای اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د ترهګر برید په نوم یاده کړې او پکې یې پر مرګ ژوبلې خفګان ښودلی. د زیاته کړه چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې یو شمېر بلوڅ، بلتونپال او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اګست کې له کابله د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هیواد پرېښودو پرته ورسره بله لار نه وه پاتې. اشرف غنی پرون له BBC سره په مرکه کې ویل له کابله د وینې بهېدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. ده دعوه وکړه چې د اګست پر 15 د طالبانو 2 مخالفو ډلو پر پلازمینې فشار زیات کړی و، خو په دې اړه یې ثبوت وړاندې نه کړ. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ورننوتل ځکه چې لوړپوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. ګوښه شوي ولسمشر په مرکه کې پر ځان پورې شوي نور تورونه هم رد کړل او د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا دعوه یې ناسمه وبلله چې ګواکې طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک سپارلو په اړه موافقه شوې وه. غنی له هېواده د تګ پر مهال د میلیونونو ډالرو د غلا تور هم ناسم وباله. د له طالبانو سره د پخوانی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د سولې تړون د جمهوري نظام د سقوط د یو لامل په توګه یاد کړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نومبر کې له CBS خبری شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت د سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. بلینکن ویلي ول چې غنی ورته ډاډ ورکړی و چې هیواد به نه پرېږدي، خو دا کار یې وکړ چې له وجې یې د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدو موقع ضایع شوه. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کرملن له ناټو څخه پراخ امنیتي ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په مخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکایي حکومت یو لوړپوړی چارواکي چې د حساسو ډیپلوماټیکو موضوعاتو په اړه د نوم نه خولو په شرط خبرې کولې خبریالانو ته ویل چې دواړو مشرانو راتلونکي میاشت درو غونډو ته د زمینی برابرولو لپاره جدي او جامع خبرې وکړې. ټاکل شوې چې امریکایي او روسي چارواکي د جنوري پر 9 او 10 په جنیوا کې د ستراتیژیکي ثبات د مکالمې په چوکاټ کې د وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر سر د زیاتیدونکو ترنګلتیا په اړه وغږیږي. تر دې وروسته به د جنوري پر 12 د روسیې او د ناټو شورا غونډه کیږي او په بل ورځ به په وینا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې وغونډه جوړیږي. امریکا د هغه هیواد اروپایي ملګري اوکراین او روسیه د هغه سازمان غړي دي. بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا وویل چې امریکا او ملګري به یې پر اوکراین د برید په جواب کې پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي او ناټو به په ختیځ او مرکزی اروپا کې خپل حضور لا پراخ کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول.
د پاکستان حکومت د اپوزیشن دا دعوا رد کړې چې ګواکې د اضافي بجټ په مسوده کې پر ولس د زیاتو مالیو لګولو وړاندیز شوی دی.
عام آدمی کو پر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د دولتي بینک د ازادیو په اړه پر مسودي سخت تنقید کړي او وایي حکومت هیواد په اقتصادي توګه غلامول غواړي.
خود مختاری خدا پر لگا رہے ہیں.
د کوټي پر جنا سړک په بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي. پر ځول شوي افغان ولسمشر یو ځل بیا د اگست پر نیمایي کې له کابل د وتلو د پریکړې دفاع کړې او وایي دا کار یې د وینې بهېدو مخنیوي لپاره وکړ. د خیبر د بلدیاتو اداره وایي صوبایي حکومت به د بلدیاتي حکومتونو د لګښتونو او پرمختیايي چارو لپاره جلا جلا فنډونه ورکوي.
نان ڈیولپمنٹل فنڈ باندې بدئی د خپل د دفتر خرچه به کوي او په ڈیولپمنٹل فنڈ باندې بدئی د خپل علاقې کې ترقیاتی کارونه وکړي.
په دې خبرونه کې شبې نور ریپورتونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه.
رجو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړي چې پکې عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پر اضافي بودیجې سخت تنقید وکړ، خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د 2 ارب روپیو نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی. اخوا د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان وای که د بودیجې مسوده منظور سی نو پر ولس به د ګرانۍ بار لا زیات سي. په پاکستان کې مالی کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسیږي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو مخه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
تیره ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منظورۍ وروسته د فاینانس سپلیمنټري بل 2018 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. د حزب اختلاف ګوندونو په دغه محل په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزب اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی. اس
دا وسوا ارب روپو خبرمو درے سوا درس الویختو ارب روپو تا را وستلا. پا عام یا غریب ولس دا 2 ارب روپو ٹکسونو کی شایان در تہوم خایم. پا ہاگا کی لوی شے ذاتی کمپیوٹری دی دا گنڈلو مشینان ماچس مالگا سر مرچکی او دا حمل دا مخی نولو دارو او شایان دی. پا فارما یا دواسازو کمپنو دا یوسل شپیتا ارب روپو ٹکسونو او په مشینری د یو سل دولس ارب روپو اضافي ټیکسونه دي. پاتې یو اویا ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شیان مهم درته په ګوته کړل، خو په عامو خلکو یوازې د دوه ارب روپو ټیکسونه لګي.
عام آدمی کو پر دو ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے.
د اقتصادی چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي. په پیښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي،
دا ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسو، دا ګوره زور چرته یې ځمکه باندې یې کنه هر څه چې دي ته پاس سواره چې په خر سواره یا په گاڑی کې سوار کو زور خو پزمکه راځي یا نه راځي، دا ډېر کلیر خبره ده چې دا عوامو ته چې دي کنه د زور به ملاويږي. انکم امغری اور خرچی چې دي کنه نورم به زیات شي.
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو 15% ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی. د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کوونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه 15% ته د زیاتولو، د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پیکشوي شودو او پیکشوي چرګانو هم ټیکسونه 15% ته د رسولو تجویزونه دي. په بیلابیل ډول ګاړو د وړو په میلونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي. بیلابیلې قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پورې د پارلیمان نه منظوري کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بینک سټیټ بینک آف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمي مسودې سخت بحث کړی دی. حکومت دریز لري چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور ترلاسه کولو لپاره ترمیم اړین دی، خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوالې مالی ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي. مشیر ګواښ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین چکلا د دسمبر په 10مه د سټیټ بینک آف پاکستان ایکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې یې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قیصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نور سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکې وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجې به یې په آخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي، پاکستان مه خرڅوي. تاسو د سټیټ بینک کنټرول IMF ته ورکوي، پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي، دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بینک خود مختار کیږي نه، بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تباہ کړه او اقتصادي پالیسی هم تباہ کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو، مګر اوس په خپل سټیټ بینک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خپاره شوی د سټیټ بینک په قانون کې د بدلون مسوده متن ښیي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بینک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بینک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بینک پر پالیسیو کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض ترې رایستل شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بینک له مشرتابه سره وي. بل مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بینک له مشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې لغړو تحقیقات نشي کولی. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین وای د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک هم دومره واکدار وي نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 1 یوې خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته خپلې پالیسۍ نه جوړې کړې شي. دی وایي کله چې د آی ایم ایف سره موږ د سټیټ بینک خبره رایاده کړه نو هغوی وویل چې د بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړل چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو سود قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپل ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیڅ چاته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړوند قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو آی ایم ایف به ورته $1 بلین قرض ور نه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به آی ایم ایف د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک ترلاسه کړي چې له وجې به دوی له پاکستان خپل قرض راوستلی شي.
That is my autonomy. The US central bank or your mulk hum niste even bank of England che ya fed de pa America ki agib dumra che kam je autonomous ne di the mukhbil laga da che umda yo zamanat akhistalo da para zaka che IMF da us de da para da ki chun ki da da gab ne wi da hukumat mudakhalat ba pa ki ne wi aw direct che mung kam reforms ra wast paadu ya la kasanga mung ka کم کنڈیشنلٹیز دی نو اگے کی دا وے چتا سو دا یوٹیلیٹیز بل سیوا کی پٹرول باندې زیات ٹیکس لگوی.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بینک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د آی ایم ایف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د بلوچستان چارواکي وایي د کوټي پر جنا سړک په بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. دوی بیګا تر چاودنې وروسته رسنۍ ته وویل پېښه پر داسې مهال شوې چې په ساینس کالج کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې د غړو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوال یې کورونو ته روان ول. هغه ګوند د پېښې پر ضد نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې په برید کې به ککړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساینس کالج په لویه دروازه کې تېره شپه چاودنه وسوه چې له امله 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیس په وینا چې چاودنه د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساینس کالج په لویه دروازه کې د هغه څخه څه ګړی وروسته وسوه کله چې په کالج کې د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې یوه دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو. و دستورې ته د جمعې ته علما اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوې کړې وې. د چاودنې سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیښې ځای ته رسېدلې او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیش په اړه د هسپتال بیان و سیمبیک له لوري په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ د برای پیش په 14 کې 4 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیش سمدستي وروسته پولیس او سردي عسکر هم د پیش وځای ته رسیدلي او الته غیر چاپی رسمه ماسره کړي او د پلټنې کار یې پیل کړي. خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستي پیش ذمہداري قبل کړې ده. وروسته د کوټ د پولیس مرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیش وځای ته ورلی او آلته د پیش د پلټونو جاج واخستی. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنیو پلټنو څخه ښکاره سوې ده چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یوه کمبه کې یو نیم کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل سوي وو چې له امله یې دغه پېښه رامنځته سوې ده، ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لورې د ټولې سیمې نه یوازې کتنه سوې وه، بلکې د جمعیت طلبا اسلام نظریاتي ډلې د دستورې لپاره ټول حفاظتي انتظامات هم ترسره سوي وو. د ډي آی جي پولیسو په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګنده سي چې څه ډول دغه چاودېدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي چې له امله یې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنار روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډېری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادعا هم سوې وه. پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو خواشیني ښکاره کړې او د عمل ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بېګناه خلکو په نښه کولو کې تورن کسان به نه یوازې حکومت نیسي، بلکې په سخته سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې له لورې نن په کوټ ښار کې کار بندیز اعلان سوی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ چپه شپږ 121 کیلو هرتز، لنډې سپې 2116، پینزل ازرا و سوش پیتا، دیار لزرا پینز سواتیا، اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت بنو او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې ګیس او بجلی لوډ شیډینګ یې ورځنۍ چارې ټکنې کړې دي. دوی د لوډ شیډینګ پر ضد په وروستیو کې مظاهرې هم کړې او وایي په شپه ورځ کې څلور ساعته هم ګیس او هم بجلی نه پیدا کوي. د درې واړو ضلعو چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
پلکی مروت کې ځای خلک وایي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ څخه تنگ راغلی او دوه ورځې وړاندې ځایي مېرمنې د یاد لوډ شیډینګ په ضد په احتجاج راوتلې وې. دوی وایي چې لکی مروت ښار او خواوشا کې په څلورویشتو ساعتونو کې د 13 نه تر 20 غنټې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ روان دی. د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ ضد بنو کې هم په 13 ورځو کې احتجاجونه وشول. د غشان شمالي وزیرستان کې هم ایرام شاه ماچس کلی اوسیدونکي چې نږدې دی وخت کې ستانه شوي پرون یې ایرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج کړی وو. دوی وویل چې د څلورو میاشتو نه بجلی نشته. په کلي کې د بجلی تارونه او ټرانسفارمرې چې په عملیاتو کې شلېدلې لا هم ورته جوړ شوي نه دي. د لکی مروت اوسیدونکې میرمن شایسته بیبي وایي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ ضد میرمنې مجبوره شوې چې په سړکونو راوځي.
د الیکټریټینګ پر وتلې یو احتجاج مدور کړی دا د الیکټریټینګ پر ګیس پر 24 ګنټې نه ګیس نه بجلی سره دنه مش ډېر تنگ تللی یو. مش دا غواړو چې مش دا مسله حال کی څور زری دا مسله ته حال کی مش مسله له هوت پرند حال سره.
د لکی مروت سماجی کارکون ملک وکار وای سحر ما شام د ضرورت په وخت ګیس او بجلی نه وی.
د موجو علاقې زنانو یو احتجاج کړی او د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ خلاف ډېر سخت تنگ سل زنانا چې په ناشتي ټیم به ګیس نه وو، د په مشام روټۍ په ټیم به ګیس نه وو، د گرمی روٹی پون ٹیم با گیس نو بجلی با هم نوی نو دی چی بیا موش ورلولو او موش سر دی علاقه مشران خننان ام پیگان بلدیاتی نومان دی تحصیل میر دی علاقه طول معززین او دی علاقه عام خلق سٹوڈنٹ طول راواتل چی گنٹی برپور احتجاجو که او دی بجلی او دی گیس موش علاقه سر دیر ظلم لگو لیدا.
کلامو چی پدیارا دلکی مروت مرستیال کمیشنر اقبال حسین نو پختل نو دوی وویل چې متعلقه محکمو سره لګیا دي چې د ګیس او بجلی ستونزه سمه شي. بنو او شمالي وزیرستان کې هم انتظامی چارواکي وایي چې متعلقه محکمو ته ویلي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ دورانیه کمه کړي چې خلک وکولی شي چې خپل ضرورتونه پې پوره کولی شي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر اشرف غنی ویلي د کابل د سکوت پر مهال نو خبر چی چیر روان دی، خو د الوتکې تر پورته کېدو وروسته پوسو چې هیواد پرېږدي. نوموړي پرون له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې له هیواده د تګ دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر د لګیدلو یو شمیر تورونو ځواب ورکړی او وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملول یا د جمهوری نظام د سقوط یو لامل وو. واشنگتن د نموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د نظام د سقوط لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی وو. طالبان د اګست پر 15مه له هیواده د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته داخل سول. تفصیل په دې رپورت کې.
لوګود مهالي چوپتیا ورسته د نظام د سقوط پاړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه ل بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغه ورځې پاړه وویل چې په ماسپخینې د لهواد ووت.
Morning of that day.
دا هغه ورځ په سهار مې دا هیڅ سهن کې هم نه راتلل چې ماسپخین بل هواد څخه ووسم. موږ ته خبر راکړې و چې د حقانی ډلې شمنه کړې چې کابل ته بنن نه وسی. خو دوه ساعته وروسته دا سينو لما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هواد ووسی. زه منتظر وم څو چې د دفاع وزیر بسم الله خان راته زنګ واه او ویل هر څه رنګ شوې دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 25 دقیقې منتظر وم خو موټر را نقلل.
غلی غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر موهيب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی اس قومندان ورغلل او ورته ویل چې پی پی اس ځواک سقوط کړي او په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وشل کیږي. خاغلی غنی ویل چې حمدالله موهيب سخت ورخطا شوی او له دوه دقیقو ډیر وخت نو ورکړي. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي، خو خاغلی موهيب ورته ویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناسابه وشول او کله چې الوتکه ته پورته شو اله هغه وخت پوښو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بی بی سی سره د هغه د مرکې بشپړ جزئیات خبره شوې راغلي چې هغه له افغانستان زکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوه مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خوري کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستان د وتلو پر مهال یې لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدارز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهيب هم ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخواني افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط شي. خاغلی موهيب په هغه مرکه کې منلي و چې ولسمشر غنی د پټینګار له کابل ووت. خاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګه ادعا کړې چې د تیر نظام د زینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنه شوې وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېرې کارکونکي له سقوط وړاندې له افغانستانه وستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستان د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو یې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت له منځه یوړو. د اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلمل لیکلی، د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. له کابل تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک څو لنډې بیانې خپرې کړي او دا لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ له لارې د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پر مسودې سخت انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تېر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې کې ویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. د زیاته کړه چې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف د پور د دوام لپاره دا کار اړین و. آی ایم ایف په 2019 زیږدیز کال کې پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو، خو سږ کال ورته د مالي او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول ودرول. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بومي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار زیولا لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اګست کې له کابله د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هیواد پریښودو پرته ورسره بله لار نه و پاتې. اشرف غنی پرون له بی بی سي سره په مرکه کې ویل له کابله د وینې بهېدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. طالبانو ویلي دي چې پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ورننوتل ځکه چې لوړ پوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. او امریکایي ولسمشر جو بایډن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کرملن له ناټو څخه پراخ امنیتي ضمانتونه غواړي. بایډن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په موخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفون خبرې وکړې. تاسو مشال رینیو ته غوږ یاست. خبرنمو له پامیر ساحل اوریده. د ایران د اټومي موافقه د بحالی لپاره په ویانا کې رواني خبري د درو ورځو لپاره ځنډول شوې دي. غربي ډیپلوماټانو د خبري عاجلی او تهران مثبتي ارزولې دي. امریکا وایي د مذاکراتو د پرمختګ په اړه څه ویل تر وخت مخکې دي، خو واشنگتن د ایران د توغندي پر تازه ازموینی اندیشنه شوه ده. تفصیلی د سالم محمد صالح په دې ریپورت کې اورو.
د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان وو پرون ماپښین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د دریو ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالې امریکا مور سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود، خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لری کېدو ترڅنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړې دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري د سیشن به پرز ویلی وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقې مخالف نه دی، خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی دا سې کوم موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبري به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران له هغه وروسته لخپل هغه ژمنو چې په اټومي تړون کې کړې وي سرغړونه پایل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څه باندې 60% یورانیم غني کول یې پایل کړي دي. دا په اټومي تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوي حد خورا زیات غني سوي یورانیم دي. ویل کېږي له 90% غني سوي یورانیم په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای سي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیر شنبه ویلي وو چې په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام هم سي، ایران نه غواړي د خپلو غني سوي یورانیم اندازه له 60% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وشوده او وی ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندی وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون ویل چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته وتوغولې. ایران نور توضیحات نه دی ورکړی چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل کنه، خو وی ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یوه آزموینه ده.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم د 2020 کال د افغانانو لپاره له کړاو د ډک کال په توګه یاد کړی دی. دی سازمان د کال د پای په مناسبت ویلي چې سږ کال سلګونه زره نور افغانان له خپلو کورنو بې ځای سول او 1 میلیون نور له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته ولېږل سول. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې زرګونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي له کورنیو بې ځای سویو سره د مرستې لپاره پلانونه لري. سالی محمد سالی په دې اړه رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1.5 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامدار شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وویل
زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوندو مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په 2 نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسېد. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
د له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په خبر کې د بلدیتی اداره وایي صوبایي حکومت به یونین او تحصیل کونسلونو ته دوه ډوله پیسې ورکوي چې یو به یې د پرمختیایي او دویم به یې د غیر پرمختیایي کارونو لپاره وي. د هغې ادارې یو مشر کاشف رحمان د ډسمبر پر 10 مشال راډیو ته وویل حکومت به دا پیسې له کلنۍ پرمختیایي بودیجې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتو اداره وایي چې صوبایي حکومت به یونین کونسل یعنی ویلج کونسلونو او نیبرهوډ کونسلونو او بیا تحصیل کونسلونو ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه 10% فنډ ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ورسره د مرستې کولو اراده ښودلې. د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ اسسټنټ ډایرکټر کاشف الرحمان مشال ریڈیو توائی دے کونسل تبا دو ڈول فنڈ ورکول کی گی.
نان ڈیولپمنٹل فنڈ باندې بدئی دا خپل د دفتر خرچہ به کئی او پر ڈیولپمنٹل فنڈ باندې بدئی دا خپل علاقے کے ترقیاتی کارونه به کئی. دا بجی سالانہ فنڈ د یو ویلج کونسل د دے 40,99,000 تر 80,00,000 پورا کی دیشی ابدی لحاظ سرا کی دیشی یو ویلج کونسل ابدی ډیر زیات اینو کی دیشی آ 1 کروڑ تام لاٹ سی. اوس د ویلج کونسل جی سکار دے ویلج کونسل جی چ سنگ تاسو پروینشل اسمبلی گورے پروینشل اسمبلی کے جی ایم پی ایس کی نی ٹول سارا کی نی اخبل بجٹ جوڑ کی اخبل ڈی پی جوڑ کی اگر نبت جی اگر پاس کی اگر نبت بغم ایگزیکیوشن کی گی اگر سٹرکچر بے جی دا ویلیج کونسل بھائی ویلیج کونسل کے 6-7 ممبران بجی کی نی دا با اخبل دے علاقے چکو میں پرائیورٹیز دی چکو میں ترقیاتی پرائیورٹیز دی پہ یو علاقے کے کلیشی دا اوبڑے رسخت کمی دے با اخبل پروپوزل تیار کی دے با ہوئی چی پا 80,00,000 روپو کے یا پا 50,00,000 چی سونا فنڈ راگلے دے پاکیز جی دا 10 کیونہ کول غوارم کی وہ ایڈی لوکل گورنمنٹ تب سبمٹ کی ایڈی لوکل گورنمنٹ باندې د ول اسټیمیټس به جوړ کی د ول هر څه به جوړ کی دغه نه بعد به موږ کار ورته ایگزیکیوټ کو. څنګه تاسو په دې ویلیج کونسل چې کوم د آبادی د 5,000 پورې دی نو د 5,000 او د 15,000 چې کوم فند راځي نو به ډیفرنټلی پاکه به فرق کی.
نوموړی وایي چې تحصیل چیرمین به د خپل کونسل نه بجټ منظوروي او کارونه به پرې کوي.
تحصیل کونسل تا چکم فنڈ رازی آکی بدا تحصیل ناظم چکم تحصیل میر دے دا اغبا ہم ہیر سی اغا با بجٹ پا خپل پا تحصیل کونسل بانے با پاس گئی آبا اخپل بجٹ ڈیفینیٹلی دا اخپل کونسل نہ بے پاس گئی. کونسل کی سوک ناستی اگر کونسل کے ویلیج کونسل ویلیج کونسل ول چیئرمین نو آٹومیٹکلی تحصیل ناظم با ڈیفینیٹلی وہ اخپل چکم غادی سے ورتا وائی دے ویلیج کونسل چکم چیئرمینان دی اگر تب ہم اخپل فنڈ بلازمی ور گئی.
دا باڑی تحصیل یو منتخب شوی ویلیج کونسلر زاہد اللہ پردے وائی چہل تا دولس محرومی زیادی زی اور پکار دا سالانہ فنڈ ورتا زیاد کڑل شی.
زخو یعنی چھ سمرہ محرومی دی و سمرہ خلق استحصال شکار دی دا فنڈ خوبے داوی ہو چھے دا فنڈ دیر شی چھے زر زر پا لوکل ستا بندے خارج شی چھے خلق دا بلدیاتی انتخاباتو اگا فویدہ ہوینی و تی متاثرہ شی زکا چھے موین زمام شوائے رہے زمام نباد مونگ پا گراؤنڈ سوا نلی دل نو خلق غیر مطمئن دی مطمئن ندی نو مونگ داوی ہو چھے کا فنڈونا دو ویلیج کونسلو لا دو چیئرمینونو لا دی تحصیل چیئرمین لا پا غٹا ستا فنڈ ویر کرائی شی غ پختنوی غی انکوائری وی نو لہذا دو خلکو لا بے پلون دی ستا کور پا نظار ویر شی و چی کلا کور پا نظار ویر شی آغا بے مطمئن شی.
پا خیبر ضلع کی دا دسمبر پنو لسمانیتا یو سل و سل ویختی یونین کونسلو یعنی ویلیج او نیبرهوڈ کونسلو کی یو زرو دو درش کونسلران منتخب شوی او دریو تحصیل چیرمینانو لپارا هم پکی انتخابات تر سر شوی چی دا جمرو تحصیل چیرمین رسمی نتیجه اعلان کرل شوی خو بیا دلندکوتل و باڑی سرکاری او حتمی نتیجه لا مخیطا نظر راغلی او هلته به په ځنی پولینګ سټیشنو باندې بیا انتخابات ترسره کیږي. د خیبر ضلع ریټرننګ آفیسر د دفتر تر مخه په لنډ کوتل کې د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواري زیات ووټونه ترلاسه کړي. په باډه کې تر اوسه د جمعیت علما اسلام مفتی محمد کفیل په لومړي نمبر دی او په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار سید نواب اپریدی تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي. فرهاد شینواري، مشال ریډیو، خیبر.
په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساؤت ایشیا ټریزم پورټل وای په 2018 کال کې په پاکستان کې 224 وسلوال بردونه وسول چې پکې لسګونه کسان ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وسوې. د ویبپاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د حملو ذمواري بېلابېلو وسلوالو ډلو منلې ده. ګل ایاز په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې په 2020 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2020 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 260 امنیتي پیښې ریکارډ شوي چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 224 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2020 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوی کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کارکونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګ تر لګه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوا ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 12 کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوا ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او 8 نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اگست په شلمه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلو چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اگست په شلمه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر پنځمه د بلوچستان کوټه ښار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګي برید کې د اف سي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر یولسمه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر دویشتمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نهه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر دیارلسمه د بلوچستان کوټې په نوي کلي کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلعه کې دوه امنیتي سرتېري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر اتمه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د پنځو کسانو مړی او بیا د دسمبر پر دویشتمه په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوي ول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبریالۍ لپاره خطرناک ګڼي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته کیږي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. دا چې په 2021 کال کې په پاکستان کې له صحافت سره تړلي حالات څنګه وو، احمد شاه اعظمي دي ته کتنه کړې ده.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې یې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو وتلی خبریال حامد میر وایي چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خپرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټبلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو وې پاڼې د پاکستان پر خرابېدونکي اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی گئی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی لدوی پر زدھارا ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی زما پر کور دو ځل بریچ شوه دی دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوه دی
تر دې وړاندې د بې پلو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي د پاکستان د خبري اعلانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي نوموړي زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میڈیا ختموي نو سوشل میڈیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میڈیا آزادی دا ختمی جی حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشتي چې څوک کریټیسایز کوي حکومت
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوي دي د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونې تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قامی پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي نسلي نژادي ژبني مذهبي فرقوارانه کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوی نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري
ایک انټرنیشنل جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نړیوال کچ ازمنگ پاڑا د یو داسې تصویر وړاندې کول هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادی نه دي که په پاکستان کې رسنۍ آزادی نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادی نه دي کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتلکو بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتلکو زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بې پلو خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري
دا مشال ریډیو ده